احمد شبریم سلامونه دا ساتي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم د اسلام آباد په لمن کې د شیو په جماعت کې نننې چاودنی د لشتر لشه یو د شکسان ژوند خسته او نشته یو سلاوابیات نه نوري ټپین کړی دی دا سي اندیشنه شته چې د مرشوب لشمیره به سياتي وي پولیسو ویلي د جمعې تر لمانځه وروسته په امام باړی سیمه کې دا ځانمرګي بریتو شو د پاکستان سر اعظم شهباز شریف دا بریت غندلی تر اوسه چا د دې حمله مسولیت نه دی اخیستی په افغانستان کې د طالبان حکومت د اسلام آباد د نننې بریت غندنه کړې ده د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وین عبدالقهار بلخی ویلي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د لمانځه پر مهال چاودنه چې له عملی ګڼو لمسکوونکو ته مرشوب لاوښتې غندي او دا ډول بریتونه د په وینا سپېڅلو شاعرو او جماعتونو حرمت ننګوي او عبادت کوونکو او ملکیان په نقشه کوي د طالبان حکومت د قربانیانو کورونیو ته د تسلیت مراتب هم وړاندې کړي او زخمیانو ته د عاجل روغتیا هیله کړي د افغانستان د لشتر لشه دولس ولایتونو ګڼو سیمو کې برېښنا پارچاو شوې ده د برېښنا شرکت د اعلان په اساس د ستونزه د ازبکستان د وارداتي برېښنا د لیږد د مزید د پریکېدو په سبب رامنځته شوې د طالبانو تر واک لاندې دغه شرکت ویلي چې د تنګي تاشخورغان په سیمه کې د برېښنا د لیږد 200 کیلو ولټه مزه پرې شوې ده تر دې ستونزې وروسته د سمنګان او بغلان ولایتونو ځینې برخې او همدارنګه د پروان پنشیر کاپیسا کابل لوګر پکتیا خوست میدان وردګ غزنی ننګرهار او لغمان ولایتونو ګڼې سیمې له برېښنا به برخې شوې دي د ایران د اټومي پروګرام پر سر د امریکا او ایراني پلاوی ته غیر مستقیمه خبري د عمان په پلازمینه مسقط کې پیل شوه د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د ایراني پلاوی او د امریکا ځانګړی استاذ سټیف ویتکوف د امریکایي پلاوی مشي په غاړه لري د عمان د بهرنیو چارو وزیر بدر بوسعیدی د دواړو پلاوی له مشانو سره جلا جلا حمله دلې دي تر اوسه د خبرو جزئیات نه دی پډاګه او یوازې د هاشمی ناستو او غونډو راپورونه ورکول کیږي امریکا له ایران غواړي چې د یورانیم وبډاینه ودروي امریکا او ایران داسې وخت خبرو ته ناستي چې په سیمه کې د امریکایي پوځیان او جنگي بیړیو حضور زیات شوی او ورسره پر ایران د امریکا د احتمالي بریټ اندیشنې راپورته شوې دي د روسیې د پوځي استخباراتو جګپړې قمندان ډګر جنرال ولادیمیر الکسیف په مسکو کې څو مرمۍ لګیدلې او سخت ژوبل دی د 15 کلن روسیې جنرال د دفاع وزارت د پوځي استخباراتو مرستیال دی جنرال الکسیف نن سهار وختي له خپل اپارټمان سره نشتی د یو بریدګر لخوا چې دته کومه بسته وروړې و په دزو وشتل شوی بریدګر تشتیدل دی د ژمنۍ اولمپیک لوبي نن شپه د ایتالیا په میلان او کورتینا کې پیل شي ژمنۍ اولمپیک د 2900 لوبغاړو په ګډون د فبروري تر 28 دوام کوي هاکی سکی د کنګل پر سر نوري ګڼې لوبي د ژمنۍ اولمپیک له مشهورو لوبو څخه دي
د ژوند رنگونه
احمد شبریم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم په افغانستان کې د نجونو د لوړو زده کړو موضوع مو د خبرونه د بحث لپاره خوره کړې ده د افغانستان په ګرمسیر سیمو او ولایتونو کې د پوهنتونونو لپاره تحصیلي کال یو ځل بیا د نجونو محصلینو له شمولیت پرته د سلواغي په 15 پیل شو د سړو سیمو د لوړو زده کړو تحصیلي کال به د کپ په 14 شروع شي د لوړو زده کړو یو شمېر محروم نجونې وایي که پر زده کړو بندیز نو لګول شوی اوس په فارغانی او په خپلو تحصیلي رشتو کې به د دندو خاوندانې وي مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړم او د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم د تودو سیمو د تحصیلي کال په اړه فیروزه عزیزی راپور لري
د افغانستان په ګرمسیر ولایتونو کې په داسې حال کې د لوړو زده کړو لپاره تحصیلي کال او درسونه پیل شول چې په دغه هیواد کې نجونې د څلورم پرلپسې کال لپاره هم له زده کړو محرومې او په کورونو ناستې دي د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د دالوی په 12مه په خپل اکسپان خبره کړې خبر پاڼه کې اعلان کړای چې په ګرمسیر ولایتونو کې به د روان 1404 کال د دالوی په 15مه د پوهنتونونو درسونه پیل او د راتلونکو 1405 کال د جوزا میاستي پا پوما نیټه به پای ته ورسیږي. دغه شان دغه وزارت په خپل بیان کې ویلي چې د سړو سیمو لپاره به د پوهنتونونو نوی تحصیلي کال د را روانې هود میاشتې په شپاړسمه پیل او د راتلونکي کال د سرطان میاشتې په شپږمه به پای ته ورسیږي. خو له لوړو زده کړو یو شمېر محروم نجونې وایي چې د طالبانو حکومت لخوا یې په زده کړو بندیز ژوند سخت اغېزمن کړی او له ژور خفګان سره مخ او له خپلو هیلو یې راګرځولي دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو په زده کړو تر بندیز مخکې د طب پوهنځي د دریم سمستر محصلې فتحانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
وینان به زه فارغه وم او د یوې ډاکټرې په توګه به مې د وطنوالو د ښځو د ماشومانو خدمت کوو. دا بندیز زما پر ژوند باندې په راتلونکي روحي وضعیت باندې ډېر ژور اغېز کړی. زموږ په زده کړې هیلې او کلنۍ زحمتونه یې ودرول. اوس چې یوازې د الکان لپاره پرانیستل کېږي، درد د ناهیلي بې عدالتي احساسوم. زموږ غوښتنه روښانه ده چې نجونو ته د زده کړو حق درته ورکړل سي، ځکه زده کړه چې ده امتیاز نه ده.
د بامیان ولایت اوسیدونکي او لزده کړو راګرځول سوي وی بل انجلۍ چې نوی غوښتل نومې راپور کې خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل: څلور کاله مخکې د کابل پوهنتون چاپیریال ساتنې څانګې ته بریالی سوي وه، خو د لومړي سمستر له پیل سره یې هم مهاله پر زده کړو بندیز ولګېده. چې دا زیاتوي د طالبانو حکومت دې اقدام دا او نورې ملګري او کورنۍ سخت ناهیلي کړل. دی وویل چې کورنۍ په سخت اقتصادي شرایطو کې پر دې او دوو خویندو یو ښوونځی لوسته و او هیله یې درلوده چې له فارغېدو وروسته د خپلې کورنۍ د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته وکړي، خو په خبره یې اوس په کور ناستې دي.
فارغ شدیم، همزمان کنکور دادیم، اونا امسال سال چهارم میشن از فارغ میشن بخیر، ولی ما هنوز دمو صنف دوازده ماندیم. بسیار دردناک است. خیلی البته که بسیار زیاد تاثیر منفی داشته برای خودم و بر دوستایم که میبینم. همگی ما که قرار بود دانشگاه بریم ولی نتونستیم بریم. زیاتر دخترها که من میبینم کلا افسردگی داره.
دوایی که زموږ پوهنتونونه نه وتړل سوي، زه سقال فارغېدم. زموږ د خپلوانو او ټولګیوالو هلکانو چې یو ځای مو کانکور تیر او زده کړې پیل کړې، سقال څلورم کال دی او له پوهنتونه فارغېږي، خو موږ همهغسې دولسم پاسې پاتې سو او دا ډېره دردناکه ده. دې حالت پر ما او نورو نجونو ډېر اغېز کړی او ژور خفګان سره یې مخ کړی یو. موږ په ډېرو سختیو اقتصادي شرایطو کې درس ووایه. د پلار او مور هیلې مو یوازې ما او خور ته مې وې، خو له بده مرغه زموږ دا دولس کاله زحمت خوسي سو. موږ غوښتل چې له پوهنتون وروسته دندې وکړو او د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کړو، خو له بده مرغه داسې ونه سول. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په بیان کې دا هم راغلي چې د سړو سیمو پوهنتونونو کې د پسرلني سمستر له ازموینو وروسته د 1415 لمریز کال د اسد په 15مه د خزاني سمستر درسونه پیلېږي او د 1415 کال د قوس په 15مه به پای ته ورسیږي. د بیان په ټکو د ګرمسیرو سیمو پوهنتونونو کې به درسونه د 1414 کال د سنبلې په 15مه مپایل او د 1415 کال د جدي په 15 پای ته ورسیږي. د لوړو زده کړو د برخې ځینې فعالان هم افغانستان کې د نجونو زده کړې مهمې بولي او د طالبانو له حکومت غواړي چې ښوونځي او پوهنتونونو کې دوی ته بیرته د زده کړو اجازه ورکړي. د دې ډلې د پوهنتون پخواني استاد او د لوړو زده کړو فعال رحمت الله زاهد ازادي راډیو ته وویل:
نجونو تعلیم په هر برخه کې چې وي، که هغه په دیني برخه کې وي، که هغه په عصري برخه کې وي، د هیواد په پرمختګ کې، د یوې جامعې او ټولنې په پرمختګ کې پراخه ونډه لري. نه یوازې دا چې په اقتصادي لحاظ باندې کورنیو ته ګټه لري، بلکې د ټولنې په ناوړو دودونو په لمنځه وړلو کې، په دغه توګه باندې د اسلام له نظره د یوې اسلامي ټولنې په رامنځته کولو کې ډېره زیاته ونډه لري. زمونږ واکمن هغه دې بہت هم پام وکړي او د دې کار لپاره لازم شرایط هغه آماده کړي.
د طالبانو حکومت د 1401 کال د قوس په میاشت کې پوهنتونونه د نجونو پر مخ وتړل او هغه مهال دوی اعلان وکړ چې د نجونو لوړې زده کړې تر بلې خبرتیا پورې وځنډول شوې، خو له نږدې څلورو کلونو وروسته لا هم د دوی دا بندیز پر ځای دی. د طالبانو حکومت دغه شان د 1403 کال په قوس میاشت کې نجونې طبي انسټیټیوټونو کې هم له زده کړو راوګرځولې، چې زرګونه دوی بې برخلیکه او د افغانستان د روغتیا په سکتور کې د ښځو برخه سخت اغېزمنه کړه. که څه هم د طالبانو د دې بندیزونو په اړه د افغانانو سربېره نړیوالو هم وخت په وخت خبرګونونه ښودلي او له دوی د خپل پریکړې د بیرته اخیستو غوښتنه کړې، خو طالبانو تر اوسه خپل دریز نه دی بدل کړی، بلکې دا د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. دوی ویلي د نجونو او ښځو حقونه په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او نړیوال دی د دوی په کورنۍ چارو کې له لاسوهنو ډډه وکړي. خو نړیوال افغان میرمنې، نجونې او د دوی د حقونو ملاتړي د افغان نجونو او میرمنو په وړاندې د طالبانو حکومت محدودیتونه د بشري حقونو نقص او جنسیتي توپیر ګڼي.
د ژوند رنګونه پروګرام له اسدي راډیو اوري. په افغانستان کې د نجونو د لوړو زده کړو موضوع مو د خبرونې د بحث لپاره غوره کړی ده. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي رابعه ستانکزی، د ښځو د حقونو فعاله، او محمد افصف ننګ، د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال. البته شغله ننګ به وروسته په خبرونه کې راسره مل شي. د کابل پوهنتون د پخواني رئیس حمیدالله فاروقي نظر مو اخیستی. همداراز مو د افغانستان د پوهنې وزارت د پخواني مرستیال ابراهیم شینواري نظر اخیستی دی، چې دا نظریات به هم وروسته په خبرونه کې درسره شریک کړو. مستشارو د خونو فعال را بیا ستانګزی د ټلیفون د لارې په خبرونه کې را سره مل ده. د دوی هر کله کوم اغل ستانګزی د نجونو د زده کړو د بندیز د منفي اغیزو په اړه مخکې په راپور کې هم ځینې څرګندونه واوري دي. کله تاسو په دې اړه واورو چې منفي اثرات په نور څه وي په ټولنه او په نجونو او ښځو؟
مننه شهزاد، سلامونه تاسو ته او تاسو د راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو څنګه مو چې په راپور کې واوریدل او واقعي زه متاثره کړم، او د خویندو په دغه په اوریدو سره د هر با احساس او هر وطن پال انسان لپاره دا ډېره سخته ده چې دا اوس غمي چې د موږ نجونې نن د خپل اسلامي حق لپاره، د خپل مشروع حق لپاره زارۍ کوي او داسې وضعیت کې یو. نمرې کرا شو د تعلیم د ارزښت په اړه وغږیږو چې تعلیم یو اسلامي حق ده. تعلیم د قرآن، د قرآن شریف لومړنی حکم دی، هقرا لوستل د علم لومړنی دروازه ده. که موږ غواړو چې ټولنه پرمختګ وکړي نو دغه حق باید له نجونو څخه وانخیستل سي. ډېرې بارې اغېزې چې په ټولنه کې خپروي همدغه سغدریزۍ خپروي. دا خلک چې نن مجبوریږي سره له دې چې اقتصادي زیانونه موږ ته رسیږي، د همدې علم په ترلاسه کولو سره موږ کړای شو چې خپل هیواد، خپل ملک جوړ کړو او دولت تداوم ومومي. او دغه فاصله سره ایجاده شوې ده او راایجادېږي او ډېریږي. د ملت د غږ نه اورېدل دي او د نجونو پر مخ د تعلیم او د کار دروازې تړل دي چې دا څومره په اقتصادي برخه کې د نجونو او د ښځو په ژوند باندې بد اغېز لري، او څومره په روحي او رواني باندې روحیاتو باندې څومره بد اغېز
کوي. بله، او بخښي افغانستان کې تاسو مخکې دا خبر هم وکړله چې ټول افغانان دا ورته وایي چې د مکتبونه باید پرانیسي د نجونو پر مخ، لیکن دا کار نه کیږي. حل لاره تاسو څه ښکاري؟
لاره د افغانانو تفاهم، لاره ایدا د حکومت غوښتنه سي ټول نارینه او علما او خزینه او نارینه لا سره یو کې د موږ تر څنګ د موږ ورونه ودرېږي. د هر یو نارینه خور لور خزم له دې ادرسه متضرره ده، ټول سره یو سو او حکومت ته پکار ده چې غواګونی سي.
کله چې نو بخښي خدا دواړه کارونه نه دي شوی، نه خلکو غوښنه ولای ده،
باید وسی
یو خو باید ده. بل حل لار سره کله سی یو موضوع له وای له دیوال سره مخامخ شو، نو بیا انسان مخ ګرځي بل لار خپلې. ستاسو په نظر بل لار سره
بل لار خو بیا د حکومت سره که په مخالفت څوک درېږي، خو د پښتنې حق هم خلکو ته نه ورکول کېږي چې خلک هلته خپل غږ اوچت کړي. هلته تاسو شرایطو باندې پوهېږئ چې شرایط کوم ډول دي. څوک نه غواړي د یو هادي پښتنې چې خپل حق ده د هغو د پښتنې حق ورنه اخیستل سوی وای تر ثاني امره پورې تاسو د پښتنې حق نه لرئ. هلته چې دا د ما حق ده، دا بې انصافي رامنځته کوي په ټولنه کې. یو حمیر باید انصاف رامنځته کړي په ټولنه کې. 50% خلک چې ښځینه تشکیل دي اوس له خپل حقه محروم شوي دي، نو دا د یو حمیر لپاره بې انصافي نه ده.
دا خو ده، یعنی ګورې تاسو وایئ چې دا بې انصافي ده، تاسو دا وایئ چې دا ظلم دی. یو شمېر نور افغانان هم په دې همدې باور باندې دي، لیکن لاره به څرنګه څوک پیدا کوي؟ مثلا د افغان میرمنو او نجونو یو هیئت وړم کالو کابل ته ولاړ د طالبانو له ځینو چارواکو سره یې وکتل او له هغوی هیله وکړله چې مکتبونه پرانیسي. همغه پلاوی په تیر کال په 2015 کې هم ازادي راډیو ته ځینو استازو ویلي وو چې دوی غواړي چې بیا ورته هڅه وکړي. آیا دغه هڅې ګټه کوي او که نه کوي بل لاره کومه؟
بالکل یې کوي، خو چې مقابل لوري واوري. په دا 15 کلونو کې تاسو ګورئ چې موږ همدغه کوو چې خبرې کوو. که دوی ویلي چې دا د موږ داخلي موضوع ده، ما ورسره منلی چې رښتیا هم دا د موږ داخلي موضوع ده. موږ د خپل اسلامي او افغاني ارزښتونو په حب سره دغه حق غواړو. موږ هیڅکله نه غواړو چې ته موږ ته د امریکا یا د اروپا په سویه جوړه کړه. موږ خپل محدوده کې د خپلو کلتوري او اسلامي ارزښتونو په هیڅ سره تعلیم غوښتي. موږ دغه حق په اسلامي چوکاټ کې درنه غواړو. همدغه رقم ته پرون د کابل کې چا سره خبرې کولې، ویلي چې امنیت نه خوشاله یو، خو ملت همدغه رقم ته خوشاله ته همدغه رقم ته چې امنیت د تامین کړی، همدغه رقم ته دغه نور حقونو ته غاړه کېږدي. دا د حکومت د تداوم سبب کېږي. دا دغه خلک چې اوس له بیکارۍ نه تښتي، دغه د دغه مخنیوی کېږي. کېدای شي دغه ټول نجونې په یو ورځ کې که دوی واده کړي دا امکان شته، خو هغه یو څو ورځې ده. پاس چې هغه نجلۍ مور کېږي، پاس چې هغه نجلۍ هغه رښتینی ځوان ته رسېږي چې دی شي کولی چې د خپل خاوند سره په اقتصادي چارو کې مرسته وکړي، هغه تعلیم نه لري، هغه ماشوم نه سي روتلی، هغه وخت بیا زور لګېږي. هغه وخت بیا ټولنه هغه لوري ته ځي چې بیا یې مخنیوی یا راګرځول په اسانه نه کېږي او په کم امکاناتو.
مننه غلستانګزی، بیرته به تاسو ته راشم. خو اوس به د افغانستان د پوهنې د وزارت د پخواني مرستیال ابراهیم شینواری څرګندونې سره واورو.
نجونې او ښځې یوازې د ټولنې نیمه برخه نه، بلکې نیم ځواک او نیمه راتلونکې ده. نړیوالې تجربې ښیي چې هر هغه ځای چې نجونو ته د زده کړو او کار فرصت ورکړل شوی، هلته پرمختګ چټک، کورنۍ سالمې او ټولنې باثباته شوي دي. نن د نړۍ شاوخوا 40% کاري قوه ښځې جوړوي. د روغتیا او ښوونې ډېرې کارکوونکي ښځې دي او په لوړو زده کړو کې د نجونو ونډه له هلکانو برابره او یا ترې زیاته ده. د ښځو زده کړه د میندو مړینې راکموي او اقتصادي ستونزو ته حل لارې پیدا کوي. که په افغانستان کې هم د نجونو په مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیستې وي، د ټولنې فکري او اقتصادي ځواک به دوه برابره شي. باسواده مور یوازې یو نسل نه، بلکې څو نسلونه روزي. د ماشومانو روغتیا، ښه روزنه او د سولې او مدنیت فرهنګ پیاوړی کوي. نو د نجونو تعلیم لګښت نه، بلکې د هیواد پر راتلونکي پانګونه ده. خو که دا دروازې همداسې تړلې پاتې شي، پایلې به ډېرې درنې وي. د ټولنې نیم قشر به له علم او پوهاوي محروم پاتې شي او یو اساسي دیني حق یعنې د علم زده کړه به ترې واخیستل شي. همدارنګه فکري او شخصیتي وده به یې ټکنۍ شي او ټولنه به له نوښت او خلاقیته بې برخې شي. اقتصادي زیانونه به یې هم زیات وي. څېړنې ښیي چې د زده کړې هر کال د عاید د 40% زیاتوالي سبب کیږي. د نجونو له تعلیمه محرومیت کورنۍ او هیواد له لویو اقتصادي فرصتونو بې برخې کوي او د بېوزلۍ کړۍ لا پسې تنګوي. روغتیایي او ټولنیزې اغېزې به هم څرګندې وي. له وخته مخکې ودونه، د میندو او ماشومانو ناروغۍ، رواني ستونزې او د کورنۍ بې ثباتي به ورسره مل وي. د جنسیتي عدالت بهیر به ودرېږي. د ښځو ټولنیز رول به کمزوری شي او هیواد به نړیوالو فشارونو سره لا زیات مخ شي. سوله او ثبات هم له خطر سره مخ کېدای شي، ځکه باثبات ټولنې هغه دي چې ښځو ته یې خپل حق ورکړی وي. سره له دې چې د نجونو وړتیاوې سترې دي، هغوی ښوونکي، ډاکترانې، ساینسپوهانې، مدیرانې او عالمانې کېدای شي او د ژوند په هره برخه کې بدلون راوستلی شي. او که فرصت ورکړ شي، په یوه نسل کې کولی شي کور، ټولنه او هیواد درنه او پرمختګ پر لور بوزي. د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانستل د افغانستان د راتلونکي نیکمرغۍ د دروازو پرانستل دي.
اخلستان سید شاغلی شینوار څرګندونې مو واورېدې. مخکې تاسو په خپلو خبرو کې دا ویل چې نارینه هم باید دا ژغ اوچت کې چې د نجونو د تعلیم مخه نوره ډپ نه شي. د شاغلی شینوار په څیر ګڼ نارینه هم ورته خبره کوي، لیکن په خبرو خو دغه د په تیرو 4 کلونو کې څه ونه شو. نورې حل لارې څه دي؟ ما یو وړاندیز مخکې تاسو ته وکړو چې له اروپا یو هیئت للی و کابل ته او هغوی هلې ځلې وکړي. له هغه پرته که چېرته همدا سیستم خدای مکرم دست روان وی ټول او اکثریت لوست افغانان په دې باور دي چې راتلونکو ته هواد به ډیر تیار وي ډیر ډیر تیار وي. نو تاسو څه وړاندیز لري چې څه حل لاره؟
نن د شنوار صاحب د خبرو په تایید او الهمن يم چې انداس نو ټول ورونه له موږ سره یو سي او دا مسولیت یوازې یو قشر ته نه ده متوجه چې هغه په تیر حکومت کې کار کړی وي. د پولما او د فرض په هر کور کې چې څو نارینګان دي په ټولو باندې د فرض دا چې ټول یو نسی د په دې غیزه کې په دې خطر کې به ټول غرقېږي. د همدې لامل به ټول سره یو سی ټول نارینه سره یو سی هغه په افغانستان کې د نه نه دي هغه کې بیرون اوسېږي ټول په یو غږ دغه شرعي دغه دینجنو انساني حق باید ورته وغواړي او حکومت مکلف په دې باندې ځانو بولي مکلف دی چې د خلکو غږ ووري ملت دی خپل کی دغه چانس له لاسه نه ورکوي. یو ورې موږ په شل کلن پر سات هغه رقم ته د جنگ سالارانو له لاسه ورکو اوس بیا هم دغه د امن فضا راغلی ده امنیت شته صرف د یو ستونزه هم دغه ده لویه ستونزه چې د ښځو د نجونو پر مخ مکتبونه تړل شوي دي او له بل لورې نه حکومت غواړي چې په نړیوال سټیج باندې وپېژندل شي او کله چې دوی مشروعیت غواړي نو د مشروعیت ترڅنګ باید د ښځو حقونه برابر وي. که موږ د منطقي ملکونو سره هم ځان پرتله کوو اوسې نشو کولی.
بله
نو کله چې د وبخي وخت راکوي کله چې د علم او د پوهې دروازه تړل کیږي د پرمختګ مخه نیول کیږي فقر راځي او کله چې دغه دروازه پرانستل کیږي د پرمختګ سبب هم کیږي د فقر هم کمیږي او خزه کولای شي چې د کورنۍ په اقتصادي چارو کې ونډه واخلي خپل هغه مثبت رول په کورنۍ کې ادا کړي. همداوس کومه ګورو چې خزینه ډېر محتاج دي هر نانوایی مخ ته تاسو ګورئ چې څو ښځې ولاړې دي او په دغه د جنګونو څخه متضررې ښځې په کور کې نارینه نه لري اولادونه ورته غاړه دي په کوم وضعیت کې ځوان کې پانده یخ ژمی کې.
بله تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه چې دغه اوسنی چارواکي له نړیوالې ټولنې مشروعیت هم غواړي او د ځینو راپورونو له مخې ټاکل شوی ده چې روانه فبروري میاشت کې ملګری ملتونه یو ځل بیا د هغو بندیزونو په اړه غونډه جوړه کړي چې په طالبانو او په افغانستان یې لګولې دي او د دوی د هغه غوښتنې چې دوی وار له مخه له رسنیو سره شریکې کړي دي یوه عمده او اساسي غوښتنه همدا ده چې د نجونو حقوق باید دوی ورکړي چې نړیواله ټولنه دوی په رسمیت وپیژني. نو چې داسې ده ولې د اوسني چارواکي په دې نه پوهیږي؟
کدوی نه غواړي چې دغه ستونزه حل کړي یا د دینجونو په حق باندې پښه کېږدي خو دوی هم بیا د دوی هغه مشروعیت هم نه ترلاسه کېږي ځکه چې ټوله دنیا ټوله نړۍ دا رقم فکر نه لري لکه چې دوی لري او له دې جنه بیا دا واضح کېږي چې دوی خپلواک نه دي. دوی په خپل مایند او په خپل اولادونو باندې نه دي مهربانه. دوی یو پرمختللی افغانستان نه لوريږي. دوی له ملت سره یو کېدل نه غواړي. دوی د ملت حقونو د حق ورکړې په چغاړه کې نږدي. نو زه فکر نه کوم چې په دوی باندې بندیزونه له دوی څخه لرې شي ځکه چې ټول افغانان خو داسې نه دي. نور افغانان د حق غواړي او ګرد او ورځ له دوی نه په نړیوالو سیژونو کې همدا شکایتونه کېږي دا هم اورېدل کېږي.
مننه غلستانګ سي. اوس په ورشو د کابل پانتون د پخواني رئیس حمید الله فاروقي څرګندونه ته چې د ژوند رنگونه د دې پروګرام په ارتباط خپل نظر لازمي رسوس ازادي راډو سره شریک کړي.
زه خپل دی مسلمان پایس او دی تعلیم یافته افغان پایس په دې عقیده يم چې هغه څه چې د دینی علومو زده کړې هر مسلمان لپاره یو جدي ضرورت دی او فرض دی. هغه په مدارس کې په مساجدو کې په کور کې او لغره په حتی په سطح د پوهنتون کې هغه ابتدایي آموزش او ضروري آموزشونه ټول مسلمانان او مخصوص د افغاني جامعه ټول په دوه مسایلو کې هغه زده کړې تر هغه اندازې پورې چې ضرورت دی هغه کړي دي او هغه په ځان باندې په جامعه باندې تطبیقی شي، دا د خوشحالي ځای ده. مګر پات شو د عصري علومو زده کړې هم زه پایشتي مسلمان معتقد یم چې دا د خدای تعالی هغه فرمایشات او امر دي چې په مسلمانانو باندې دا امر کړی چې خدای تعالی خپل عالم دی، نو عالم دی خدای تعالی چې ویلي دي چې دا علم لري، تنها په هغه ساحه مذهبي او دینی علومو کې محدود نه پاتې کیږي، په دې چې هغه خو دنیا خلق کړی، دنیا په دغه مغلقیت او په دغه مشکلات سره، په دغه حالت سره چې کهکشان او کائنات او دا ټول خلق کړي، نو دا خو چې فزیک او کیمیا او دا ساینس او ریاضي او دا شان باندې آگاه نه یا علم نه لري، نو دا څنګه ممکن دی چې دغه لاس راوړنې ولري؟ او انسان چې پایسته اشرف مخلوقات خلق کړی په دغه پیچلتیا چې هغه په بیولوژي او په نورو انساني علومو باندې دی پوه نه وي، نو یقین لرم او عالم نه وي، نو ډېره به مشکل چې دغسې یو موجود خلق او نور موجودات او نور هغه د خپل مخلوقات چې دي.
د ښاغلی فاروقي څرګندونه مو واورېدلې. اغلی ستانکسي، استاد فاروقي د دوړه علوم هم سره پرتل کړل. په افغانستان کې د راپورونو له مخې دینی مدرسو ته نجونې ځي خو مکتبونو ته نه ځي، په دې برخه کې آیا دا حل لاره ده چې دغه په دغه مدرسو کې هم عصري علوم تدریس شي، او که هغه تدریسي شي بیا خو به دا مشکل سي، یو زده کوونکي به ډېر بېحده مضامین لري سي پس رسیدای به نشي، تاسو ته مشکل څرنګه ښکاري سي هوار سي؟
اوسنۍ وضعیت که چې زه ګورم دا نتیجه لاس راځي چې مدرسه له مکتب سره بیلول د خپل یو خاص د فاصلې ایجادول دي. مخکې له دې نه په دغه شل کلنه دوره کې او د اسلامي حکومت د رامنځته کېدو نه را په دیخوا د مکتب په چوکاټ کې ټول هغه کافي اسلامي معلوم ضرورتونه په نصاب کې شامل وو، او په هغه ټول په مکتب کې تفسیر شریف، عقاید، لسلورم صف نه شروع کېده اسلامي مضامین په مکاتبو کې. هغه نه پورته خو شریعت پنده ده چې بیا پس ځوانانو لوستل او هغه سي عالمان لکه قاضی زاده صاحب او نور عالمان کې مثالونه دي چې له شریعت نه فارغ دي، او اوس خو دوی مدرسو ته ځي صرف په علمي په دیني علم باندې تکافو دي، نن ورځې نه کیږي قناعت بخش نه ده چې یو انجلۍ مدرسې ته د لاړه شي دیني علم د زده کړي، عصري علوم د نه زده کوي. عصري علوم زموږ ضرورت ده، د ټولنې ضرورت ده. او مهمه موضوع ضرورونه چې دي، کوم تصویر چې دوی اوس له اسلام نه نړیوال ته وړاندې کوي، دا اس په ټوله کې د افغانستان او د اسلام یو بد تصویر وړاندې کوي. په نړۍ کې تاسو وګورئ ټول اسلامي ملکونه منظم د مکتب نصاب لري، منظم که څوک بیا پس دیني زده کړې کوي پانتونو کې کوي، او سره له دې چې که مدرسې هم د مدرسو په هیڅ سره عصري علوم فرض ده په موږ باندې، د موږ د هېواد د پرمختګ سبب کېږي، او یوازې د مدرسو او که موږ دوی وایي چې دغه ټول نصاب دې په مدرسې کې شامل شي، دا تاسو د خبرو ته راګرځي او د تاسو د خبرو په تایید خو بیا هغومره بوج په یو مسل باندې راځي، نو چې دا ټول شیان نسي کولای چې یو انسان برداشت کړي په یو وخت کې.
بله، په پرمختللي نړۍ کې ورس تر بلې د زده کوونکو نصابونه راکموي، او خصوصا روزنیو موضوعاتو ته ډیره توجه کوي. شاګرد د ژوند چارې له مکتب زده کوي، حتی کنه مثلا د اروپا په ډیرو مکتبونو کې د اوبو په اهمیت باندې مطالب شته چې استادان زده کوونکو ته ورزده کوي. خو په هر حال دا خو شو د بل اړخ، یو بل حل لاره چې ځینې کسان داسې یو پیشنهاد لري، ځینې افغانان چې په بهرنیو هیوادونو کې اوسي دوی کولی شي چې آنلاین زده کړې لاري د آنلاین لاري خپلوانو او د کورنیو غړیو ته درس ورکي. څنګه دا خبره تر کومه حد پورې ممکنه ده؟ کېدای شي چې شرایط بیا مساعد شي او هغه یو څه زده کړی وي او د کلونه ضایع نه شي، بیا د سوي امتحان ورکي که اوس په اتم صنف کې ده، بیا کېدای شي چې په دولسم کې داخله شي.
دته د فرصتونو څخه ګټه اخیستنه وایي چې هر هرې ممکنې لارې نه باید موږ تاسو استفاده وکړو او ګټه ترلاسه کړو. دسې په اروپا کې یا په امریکا کې هغه برخې کمیږي، رشتې کمیږي، هر زده کوونکی خپلې د خوښې برخې ته، هغه که ساینسي، که ټولنیزې، که د طبیعت علومي، هغه هر یو وایي، ځکه چې په هغې زده کوونکي باندې بوج رانسي. هغوی امریو کس د امریو کار لپاره تربیه کوي. که د افغانستان حساب مستقیم اچو لږ بل جنای اخلو، بیا د موږ تاسو هغه امکانات، بیا د موږ تاسو هغه ضرفیتونه، هغه معیارونه موږ نشو پوره کولای. همدغه سمو چې درلودل په دې کې چې اصلاحات راولو، چې دغه دروازې د مکتبونه خلاص شي، دغه پنځه کلن دغه پنځه کلنه ځای اوس موږ نشو کولای چې په لس کالو کې پوره کړو. د اروپا او د نورو پرتله خو لرې خبره ده. او کوم امکانات که هغه آنلاین په آنلاین پانتون کې زه خپل همکاري لرمه څلور کاله کېږي. اول ته زه ګورمه چې هغلته واقعا هغه استعدادونه شته، خو ویره دا یې له محصل سره وایي بله ورځ موږ فارغېږو، بله ورځ به دا د موږ سند څوک تاییدوي، دا د موږ سند به ومنل شي که نه منل کېږي. یو زده کوونکو ته له هر څه نه مهم فکری آرامتیا د ښه چاپېریال برابرول دي، چې هغه له دې نه مطمئن اوسېږي چې دغلته زه زحمت وباسم، دغلته زه درس وایم، د ما دغه سند بس بله ورځ منل کېږي که به نه منل کېږي. دغه فرصت ټول افغانستان کې وبخښئ، د موږ خالق غریب خالق دي، ولس د دې وس نه لري چې خپل اولادونو ته انټرنیټ برابر کړي، کمپیوټرونه برابر کړي، او دغه امکانات نه یا دغه فرصتونو څخه استفاده وکړي یا ګټه واخلي. کوم خلک کوم مینه پلانونه چې دغه امکانات اولادونو ته برابروي، زور نه مننه کوم. او دا ښه خبره ده چې له هر فرصت څخه استفاده وکړو او ګټه ورنه پورته کړو. او حکومت خو په دې مکلف ده که د خپل تداوم غواړي، که د ولس سره ولس په غېږه کې نیول غواړي، چې د ولس سره ولس د دوی سي او دوی د ولس سي، د ولس خبرو ته، د ولس غوښتنو ته باید حتمي ده چې دوی باید غوږ کېږدي او د ولس حق ورته ورکړي.
مننه.
او که نه کوي، ټولنه هم غرقوي، افغانستان هم غرقوي، او د خپل د تداوم خیال دم بیا نه ویني.
مننه. د ژوند رنګونه پروګرام له ازادي راډیو اوري. د پروګرام موضوع مو د په افغانستان کې د نجونو د لوړو زده کړو موضوع، چې د خبرونې د بحث لپاره مو د ښځو د حقونو فعال راوی سنځي ته بلنه ورکړې ده. او د خبرونې په دې برخه کې د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال محمد آصف ننګ هم راسره یو ځای شو. ننګ صاحب، خبرونې ته ښه راغلی.
سلامت سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنې میلمنې ته، لیدونکو اوریدونکو ته.
کور ودان. ننګ صاحب، د افغانستان د معارف په برخه کې تاسو د کار اوږده تجربه لرئ، د حلاره تاسو تش کړی دا بیا د ګرمسیرو سیمو د پانتونونو تحصیلي کال پیل شوی دی، او هغه هم کم وخت پاتې دی چې په ټول افغانستان کې تحصیلي کال شروع شي. څه حلاره صرف تش کړی سي، څنګه ممکن ده چې د نجونې او خوندې خپل تحصیل ته ادامه ورکړي په افغانستان کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حلاری از ما په نظر دو درې ډول دي. یو بنیادی حلاری دي چې هغه باندې باید کار وسی، مثلا د افکار او د عقایدو سمون ده، د ایدئولوژیک سمون برخه ده، چې رهبری دي اسلامي امارت کې دغه دید باید چې دا د دې کې باید کار وسی. مثلا دا دید باید اجتهاد وسی، د فردي اجتهاد نه راوځي، چې اوس د فرد په اصطلاح په اراده باندې دا تصمیم نیول کېږي، دغه څه ویل کېږي. اما په جمعي تصمیم دی بدل سي، چې دا اجتهاد آیا دینی احکام دې معنی دي، بله مسله ده، بله مسله. دوهمه مسله حل لاره دا ده چې په بدیلونو باندې کار وسي. بدیل په دې روښانه نړۍ کې او په دې کثرت کې، په دې پریمانه دي ټکنالوژۍ کې، او د دې دنیا چې لایل مډکه ده، د جامع جهنمه چې د هر سړی په جیب کې ده، د هر میرمن د هر انسان دوه دوه دانې درې درې دانې لدینه باید استفاده وشي. زما په نظر دریم حلار همسته چې هغه ولسی او فکری فشارونه دي د عامه افکارو په اصطلاح فشار دا زما په نظر تر دینه ما سی و بل لاره خوسته هغه اجرات بل ملک ته تک ده او بل جای دوا
البته ځینې کسان تللي هم دي. ما د ازادي راډیو سره ځینو کسانو چې کله خبرې کړې دي ځینو ویلي دي چې زه دومره شتمني مې لرله چې له افغانستانه بهر د خپلې لور د تحصیل له خاطره لاړ شم او کنه زه بیرته افغانستان ته ځم که دا مشکل حل شي. ننګ صاحب تاسو د افکارو د سمون خبره وکړه. د افکارو سمون ډیر زیات وخت نه غواړي. فکر نه کوي چې کلونه کلونه حتی نسلونه غواړي چې فکرونه بدل شي.
ولا په خو به زه فکر کوم چې په دې فکری سمون کې ما د دې تاریخچه کتلې ده. خپل په سعودي عربستان کې مې د زده کړې کړې دي، تحصیلات کړې دي، هلته عثماني خلافت دوره مې کتلې ده، مثلا 1825 کال یا 1828 کال د عثمانیانو دوره وه. په دې پاچاهۍ کې ممانعتونه مولو په یو په شام کې به ازادي وه، په حجاز کې به ممانعت وو، علما او بهلته نه پرېښو، ویل به چې دا حرام ده او دا تاواني ده، دا ضرر ده، دا فساد ده، په بل ځای کې به یې پرېښو. نو هغه خلافت رهبري په اصطلاح ټوټه ټوټه وه، په افکارو په لحاظ ویشلې وه، سره متفق علیه دریځ یې نه درلود. په دغه عصر کې زما په نظر بیا په خپله په ترکیه کې یا نورو هیوادو کې یا زمونږ په افغانستان کې تاسو د امیر شېر علي خان دوره وګورئ، لس کاله بعد بیا ممانعت وو، بیا خلاصون وو. امیر حبیب الله خان کلکانی یو کال ممانعت وکړو، اما د ده دوره ورسره لاړه په همدې موضوع باندې، یو له موضوعاتونه چې د زوال کندې ته وغورځوو. زما په نظر دا بندش حل نه ده، او د افکارو سمون چې ده هغه په دې پرانیستي نړۍ کې، پخوا نړۍ بنده وه کنه، و دې ته اوس عصر انفتاح وایي، یعنی په هغه عصر کې عصر انغلاق وو، یعنی بند و دنیا بند و ته په قصر نه پیدلې چې څه تیریږي، په دربار نه پیدلې. اوس جامع جهان نما د په جیب کې ده، ته په فیصله د انګلستان د ملکې په قصر پیږي، په دنیا پیږي، په هر څه پیږي، دا شی نهسته ته یې پټ کې. اته ته کنن یوه کلمه ولیکې، پخوا به دا کور په کور ګرځېدله، په لس زره کورنیو ته چې به رسېدله نو اته میاشتې یو کال دوه کاله به پې وتلي وو. اما اوس په یو ثانیه کې ته یوه کلمه ووایې، هغه میلیونونو انسانانو ته رسېږي، ټولې دنیا ته رسېږي. زما په نظر په دې عصر کې د افکارو قناعت یا فکری قناعتونه دا ډېر سخت کار نه ده، او یو اجتهاد په کار ده، ځکه ډېره زمینه مساعده ده، داسې ډېر د تشویش وړ نه ده. مثلا تاسې حبیب الله خان کلکانی دوره کې مکمل بندو، اول طالبانو دوره کې هر څه بندو، اما اوس خو نسبي خلاصون سته، یعنی اجازه سته، کم له کم آنلاین تعلیمات دوی ویني، که سند مسئله ای هغه به محلي، یعنی زما په نظر ډیره مشکله نه ده، ځکه تل کوم پاندون نه چې آنلاین تحصیل کوي هغه در کوي سند، دا چې ستا په حکومت کې نه چلیږي خو سبا به وچلیږي. زما په نظر دا ډیر د تشویش وړ نه ده، اما په خپل تحصیل او کادری او تخصصي تحصیلات دا مهم دي، اما په دې کې زما په نظر ډیر کم داسې فاصله پاته ده، او هغه ډله چې په اصطلاح د دې فکر طرفدار دي چې دا باید بند پاته شي هغه ډیره محدوده ده، ځکه زه گنجایش او امید ډیر وینم.
خو فکر نه کوي چې که محدوده هم ده خو زوروره ده، ځکه دا د بل تحصیلي کال شروع شوی دی، او څو وخته وروسته بیا نوروز دی، او بیا د سرسیرو سیمو کال پوره پیلی شي، لیکن هیڅ نقشه نه لیدل کیږي.
خا یو مسله ده، اگر چې دا لګوت بحث سره به تړاو نه لري، په دولت کې چې یکتازه دولتونه وي، په هغه کې د دریځ وحدت چې ده یا متحده دریځ درلودل، دا هغه وخت کامیاب ده چې د افکارو او لیدلورو تفاوتونه وجود ونه لري، ټول متفق علیه وي. په دې شرایطو کې دا اتفاق وجود نه لري، یعنی ټول په دې دریځ نه دي، نو ځکه هغه په شرعي لحاظ ورته وایي د احادو فیصله او د اجماع فیصله. د احادو فیصله او مطلقیت په دغه عصر کې ډېر ناممکنه ده. صحیح منم، زه پیږم چې اوس مثلا 15 کاله شپږ کاله کېدای سي دا کال دوه کاله نوره مچلېږي، کېدای سي د دولتونو د دوام مسله هم داسې نه ده چې هغه دائما ده مطلقا ده،
منتها د زمار زده چې دغه دغه د بندښتې لدینی افکار سره ډیر وصل کیږي نه ځکه چې به خلک لدین نه خفکیږي دا د توجیه ورته پیدا کی یعنی ک نظام توجیه ورته پیدا نه کی دا څه چلیږي نه
یعنی په منځ کې پریشر ننګ سپ یعنی دوی وایي سي امر ثانی امر نو ثانی امر خو یو کال تیر شو دوه کال درې کال څلور کال مننه دی اغلی استانګزی نظر به واخلم تاسو د ننګ صاحب لدی خبرې سره شي د افکارو سمون ممکن دی تلاره پیدا کی او بل دا خبره چې دوی په ورته وخت کې هیله لري چې ممکن دا مشکل حل شي تاسو په څه باور یاست؟
سلام ننګ صاحب
وړاندې
کوم کایل دي چې ډیر باور دي کې ننګ صاحب سره موافق یم د افکار سمون ګوره کومه د افغانستان د ټولو خلکو افکار پر تلکو یا مقایسه کوو دومره تفاوت نه لري د افغانستان په ټول افغانستان کې ګډ مشترکات موجود دي کغه د مختلفو ژبو دي کغه د مختلفو طبقو خلک دي
البته څنګه چې شغل نن او بخشي شغل نن خو یوازې محدود کسان یادول شي دغه افکار باید کار وشي او بدل شي
او هغه محدود کسان ته تاسو مخکې اشاره وکړلو چې ک محدود دي حضور ورزدي محدود دي خو حاکم دي محدود دي حضور ورزدي محدود دي خو مخکې مویل مالک دوی بیا هم دغه دولت غاګناوري دوی نه غیر شرعي یا غیر اسلامي غوښتنه دانه ده په اسلامي چوکاټ کې په افغاني چوکاټ کې دا دې هغه وختونه کیږي نو چې دوی نه مانی د په دې سره واځي کیږي چې دوی خپلواک نه دي دوی هغه څو کسان سره کوم ته خاصه تربیه شوی کومه پروژه ده چې په افغانستان کې تطبیقیږي دوی سره کوم ته ټولنه غواړي کله چې مایندې ضعیفېږي کله چې د تحصیل کچه ټیټېږي امو کومره مایندې امو کومره ضعیف اولادونه تربیه کوي یو باسواده ښځه څو نسل باسواده کوي با انګیزه اولاد روزي با دادش اولاد روزي پرمختللې واده ته بلاس کې درکې
مننه
کله چې د افکار سمون ته موږ راځو نو د افکار سمون په افغانانو کې دومره تفاوت نشته چې هغه دومره واخ او یو هغه عمومي افکار چې یو چې باندې پیو سیاسي لوري باندې پیو سیاسي بس کې منستکیږي سیاسي تاګلارې دي یو دی یو د خلکو عمومي اسلامی او انسانی حق د چې هغه هر حکومت کې مکلف دی دغه حق
مننه غلستان سي مننه مننه نن څه د تاسو په خپل خبرو کې مخکې د فشار موضوع ته اشاره وکړه آیا د سهلار شته چې د نورو اسلامي هوادونو لخوا د دینی عالمانو لوري جن فشارونه په اوسنۍ افغان چارواکو باندې وارد شي او دغه مشکل حل کړي
بله وو خو تاسو په دې تیرو دوه درې سلورو کالو کې او آی سی د اسلامي هیوادونو سازمان د دې کانفرنس غړي په اصطلاح رهبری کابل ته راغله دوه ځلې په یو کال کې په 2022 کې په یو کال کې دوه ځلې دوی نړیوال اجلاسونه وکړو په اسلام آباد کې هلته غږ پورته کو مثلا د مصر مفتیان راغلو افغانستان ته په 2001 کې راغله بیا په 2003 کې بیا راغله بیا پاکستانی علما او وفدونه دغه چې راغله دغه چې د دیوبند حتی وفدونه راغله او دیوبند ته د طالبانو مشران وزیر خارجه دوی دعوت کولته همغه د دعوت اساسي هدف ته و چالت پیغام ورکي چې دغه اثر د مختلف اثر ده د فیصله د ډبرو اثر نه ده او دا اثر کې ډیر گنجائش ته حالته بحثونه سوي دي زما په نظر بحث دوه درې ساحو کې د همدې اسلامي هوادو دغه دارالفتاوی چې په جهان کې وجود لري مجمع الفقهی په نوم باندې په نړۍ کې د فقهاو په اصطلاح د اجماع مرکز ده هغه وجود لري په دې مسایلو باندې هر کال یو هر میاشت په اصطلاح یو رساله دوی نشر کوي چې هغه په نړیواله کچه د فقه په اجتهادونو کې او په نوې مسایلو کې دوی وړاندیزونه کوي هغه ته ډیر زیات مقاله رساله متعدد عمل وستې دي چې هغه د دې غسی افکار او ملاتړ نه کوي بل دا ده چې کدا فشار نه وي بل درک نه تا یعنی په فکر سم سي په اصلا پلان هم سميږي او اراده هم سميږي او فکر هم سميږي او یو څه مسله په اضافه به کوم چې مثلا هغه ځای کې چې بحث پکار ده هغه طالبان رهبری سره پکار ده چې دوی باید واضح کړي چې په مشکل چیرته ده، په ساينسي علومو کې ده، په عصري علومو کې ده، په نصاب کې ده، په مذهبي احکامو
کې ده. دوی خدا وایي چې شرایط ورته مساعد شي، لیکن د شرایطو برخه کې ننګ شپ مثلا داس فکر وکړي چې دا شرایط د شپږو نورو ټولګیو ته مساعد نه دي، نو ول اعلان نه کوي چې فرانسه شکل به و ماتم او نم پرانستل شي فرسن، نو دا کار بیا ول نه کوي.
دغه پختل یعنی زه ځکه چې زه امید چې کوم کله کله وایم چې کدوی مطلق احکام او فیصله کولای هغه به صدرولو، مثلا په خوا په بودیزم کې دا شی بند کو د خزو د تعلیم او د خزو کار، په مسیحیت کې، زردشت کې، يهودیت کې، په مختلفو عصرونو کې اوبندش به دوی اعلان کوویل به شي دا مکوي. مثلا امیر امان الله خان ته علما ورغلل وای د مستوراتو مکتب بند کړه، دا تعلیم عصري شي دا په کار نه ده، او هغه په کې قیمت مور کو دي نه بندش او د علما او سره فیصله دی نه چې حکومت په کې سقوط. از ما په نظر دی دغه مسله چې دا چې د صراحت سره یو شی څوک اعلانوي نه، کله چلمبه کله کلمبه یو شی بانه کې، کله وای لباس باندې موږ مشکل لرو، کله وای په نصاب باندې مشکل لرو، کله وای کلتوري مشکل ده، اما پریکړه په رسمي توګه په فرمان باندې په حکم باندې تر اوسه نه ده صادره شوی. د مکتب په اړه پریکړه دا فرمانی هات کې نه ده، یعنی دا ویل شوی دي چې تر یو وخت پرې بند پریک دی تر امرسانی پوری چې په اصلاح شرایط مهیاسي، او دا معنی دا نه ده ویلې اته دا نه دی ویلې چې د خځې تعلیم حرام ده. دا په خپل یو لوی مسله ده، یعنی یو لوی په اصلاح حقانيت ده په دې برخه کې. منتها هغه مباحث کا آزاد نسی کا مباحث بحثونه محافل په دې باندې ونني ولسي، مجلسونه په ونني ولسي، دارالافتاء، دارالندوه، د علماء او د مشرانو د دینی برخه کې په دې باندې په اصلاح خلاص نه سي، دا فشار بیا کم ده. زما په نظر په دې برخه کې د عامه افکار او د راډوګانو نه ماسي و ځینې مسلې دي چې اصلاح سمون پکار ده. حتی مثلا ځینې غربي افکار دا باید سوې ده چې دا تعلیم بند پاتې شي، دا چې امریکا وایي چې د افغان جلکیو تعلیم د مال لپاره سره کارخه ده، دا په خپل یو ډیر تاوانی یو ډیر له اصلاح نه خیرت مندانه، بلکې د زیدیت نه دا یو حالت ده دوی دغه خلکوي چې ودرې دا خلک نورم را سره په ضد کړي، او همدغه موضوع ته په ټینګښت سره دوی همدلته متمرکز شي. دا د امریکا ملګری و دوی چې ګویا دا موضوع همدغه ده، او دا د ملامتې امزا موضوع ده، او نور بشري حقوق له خلکو نه یرسي، جنگي جرایم له خلکو نه یرسي، بربادی له خلکو نه یرسي.
خیر البته خو خو بیا په ورته وخت نور بشري حقوقونه هم یادوي، لیکن موضوع برته د افغانانو ده. مثلا دا اوس ملګرو ملتونه غالبا په دې میاشت کې
نه ده، میاشت یو مثال ورکو دا ټول موضوع نه ده، یعنی دا یو برخه ده.
بله، ملګرو ملتونه په دې میاشت کې په دې باندې بحث کوي چې په طالبانو باندې دغه بندیزونه باندې بیا بحث کوي. مخکې تر دې چې دغه بحث شروع شي په دې میاشت کې چې وروسته به دا بحث وي، واده مخې ویلې دي چې یو بنیادی برخه د شوزو د تعلیم او د بشري حقوقو موضوع ده، او کدا په دغه حالت روان وي، یعنی د اشاره ورکوي چې دوی به د بندیزونو ته ادامه ورکي. د دې په وجود ولې بیا هم همدا سوال دی چې په اوسنیو چارواکو کې ځینې په دې باندې ټینګار کوي چې دغه تعلیمي وضعیت په همدې حالت دوام وکړي؟ ننګ صاحب،
خزانه وایم چې په نړۍ کې د بشر د حقوقو په اصلاح نهادونه هغه دوه مخې سیاست لري، نه په ډیره کچه باندې د بشري حقوقو مسلې چې دی په نړیواله کچه چې مطرح کیږي هغه د نړۍ تشویش ته او نړۍ په دې کې انساني دید لري، اما د بندیزونو د نورو مسلو چې تحریمونه دي، اقتصادي تعزیرات دي، دا د سیاسي مسلو سره تړلې دي، یعنی دا د شرافتونو سره ډیره اړه نه لري. زه په دې عقیده یم چې کبد حکومتونه دي ان نړۍ سره لا راوړي د فیصله د ډیپ سټیټ سره د جوړتابه حکومتونو سره هغه بیا خلاص دي. اوس فیصله په برما کې څومره جرایم دي، څومره فجایع دي، یا په نورو دنیا کې سل ملک به زه مثال درکمه، اسرائیلو کې دا څو بربریت فیصله په بشریت حاکم کړای ده، اما بندیزونو دا مسایل ډیر هلته تاثیر نه لري. زما په نظر د بندیزونو نتیجه به ډیره کامیابه نه وي. تاسو 50 کال په وینزویلا بندیز ولګوای، خو وینزویلا جوړه سو یا په شمالي کوریا یا په ایران یا لیبیا یا په نیمه دنیا باندې چې بندیزونه لګول شوی دي چې دوی ته مهذب دي، آیا کوم ملک مهذب شوی دی؟ آیا کوم ملک تابع شوی دی د بندیزونو په اصلاحات مطابق؟ بیا دوی چلیدلی دي، اصلاحات یې راوړي دي، ریفورم یې راوستی ده. نه، د ریفورم لپاره زه وایم دغه د غربي او دغه پټه وسله چې چاله اول پکې کیږي لدین نه، زه وایم له انساني لارو نه، د قناعتونو له لارې نه. دنیا خلویا ده، یعنی په نورو مسایلو کې بحث پی پکار ده. بندیز کوله کې خو زه غریب یم نور بم غریب سم، زه خوار یم نور بم خوار سم، زه غریب یم نور بم غریب سم.
خو خیر، کېدی شي ننګ صاحب، کېدی شي چې په دغه اروپایي هیوادونو کې، په دې غربي هیوادونو کې یو شمېر عام خلګي خو هغه سیاسيون وي، او هغه خلګي د سیاست سیاسيونو تر شا وي، یو خو هغه استابلیشمنت سره ورته وایغه کسان دي. لیکن عام خلک په همدې باور دي چې خپل حکومتونه غواړي چې په دغه سټولنه کې سنجونې مکتب ته نه پریشتي، تاسو فشار پی وارد کړي. د اغل استانګزي نظر په دې برخه کې واخلم، آیا د نړیوالو فشارونه نتیجه ورکولی شي ستاسو په نظر؟
شبرصاحب، د نړیوالو فشارونو بوج په حکومتونو باندې نه راځي، که دوی په هر حکومت باندې دوی وایي چې موږ په دوی باندې بندیزونه لګوو، دوی خپلې ګټې پکې ګوري. که دوی په هر حکومت باندې فشار راځي، هغه حکومت ته ګوري چې هغه حکومتونه چلیږي. ټول فشار په ولس باندې راځي، ټول فشار په خلکو باندې راځي. موږ مخکې تاسو اشاره وکړله چې موږ هیڅکله اول خو دغه غوښتنه که موږ یو غربي یا امریکا یا هر بل ملک نه کوو، دا بعده خبره ده. دا د موږ او تاسو داخلي موضوع ده، دا یو واقعیت ده، دا باید ومنو. ټول افغانان باید دا سره یو سي، او دغه خپل ستونزه په داخل د افغانستان کې حل کړي. که دوی هر څومره په دغه باندې فشار راولي چې موږ د نجونو مکتب بندوو، اول ته امریکا هم دغه یوه خبره ورته نیسي، نړیوال سازمانونه چې تاسو د خپلو نجونو حق ورکوي، دا د موږ لپاره موږ او تاسو باید د ننګ خبره ده. دا یو ډېره بده خبره ده چې د موږ په تعلیم باندې، د موږ د په شرعي او اسلامي حق باندې لغوی نه دوی سیاسي ګټه اخلي. دوی لغه نه دي فشار علا جوړوي. دوی چې هر څومره وایي چې موږ په حکومت باندې په تاسو باندې بندیزونه لګوو، خو بیا هم حکومت به چلیږي. حکومت هغومره نه خواریږي هغومره چې ولس خواریږي. حکومت هغومره نه بربادیږي، حکومت به خپل کار کوي. خو ټول فشار به په حکومت باندې، په ملت باندې راځي، حکومتي سیستمونه له منځه ځي، هلته مامورین کمیږي. هغه هر څومره فشار چې راځي، فشار له ولس نه وځي. په ملکی برخه کې په یو څه نظامیان به پکې خوشحاله وي، خو نور خو بیا خو ټول زور یې له ملت څخه وځي. په دې کې د علماو غږ په افغانانو کې، چې افغانان سره یو کې، د علماو غږ ډېره اغېزناکه ده، ډېره اغېزه غواړي. موږ هغومره فکري توپیر په افغانستان کې نه لرو، ځکه چې افغانستان 99% خلک ټول مسلمانان دي. یو افغان هم غیر اسلامي نصاب نه غواړي په تعلیم کې. یو افغان هم دا نه غواړي چې لورې هغه مکتب ته لاړ شي چې په هغه مکتب کې هلکان درس وایي.
البته تر اوسه پورې په مکتبونو کې نجونې او هلکان سره بیلو. مننه اخلستانګ سي ننګ صاحب، تاسو مخکې د ټکنالوژي موضوع ته هم اشاره وکړه. د اوس خو د اي اي ټکنالوژي هم را روانه ده، یعنی د دنیا په دغه خوا روانه ده. د جنو پوهانو په نظر کچیرته جن هیوادونه نړیوال اصول نه مني، ممکن په 2020 کال کې په زور پیو مني د ټکنالوژي په زور، نو فکر نکوي چې دغه اړخ ته هم هغه کسان چې د مکتبونو مخالف دي باید یو څه توجه وکړي، یو څه خو باید ترې خبر شي یا ځان ترې خبر کړي. ننګ صاحب،
زما په نظر که غربي نړۍ له طالبانو سره غواړي چې د هغه ارزښتونو په حساب چې افغاني ارزښتونه دي، اسلامي ارزښتونه دي، او هغه انساني ارزښتونه دي، دوی په اصطلاح د فشار او د جګړې او د جدال دغه په اصطلاح لاره په مخ یوسي، دا ډیره فائدہ نه لري. دا فاصله نور هم زیاتوي،
تر اوسه هم نه ده وړي،
بندش نور هم زیاتوي.
نه څه فکر نه کوي چې تر اوسه پورې په دې څلورو کلونو کې، یعنی غربي نړۍ هغه څه فشار لکه افغانان چې فکر کوي، نه نظامی فشار راوستي دی، په اوسنیو چارواکو باندې هغه کومې پیسې چې کنګل شوي هغه کنګل شوي دي، او بل چې په د دوی حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له غربي نړۍ پرته هیڅ اسلامي هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
خو خیر دا لا تاوان یې کړی ده، دا خو عام افغان ته تاوان کړی ده. میرمن سانیزه هم دې ته اشاره وکړه، یعنی دغه فشارونو د افغان انسان ژوند ور برباد کړی ده. دولت باندې هیڅ تاثیر یې نه ده کړی. دولت غنی ده، دولت عواید لري، پخوا یې چپلکې درلودلې، اوس موټرې لري، لنکروزرې لري، پخوا پیاده ګرځېدو، موټر سایکل یې درلودو، اوس ټانګونه لري، توپونه لري، عواید ټول د دوی دي. ښه پکې په اصطلاح ښه چاخ سوي دي، ښه سپین سوي دي، ښه غځېدلي دي پکې. زما په نظر دا فشار که د غرب له خوا وي او د افغاني ارزښتونو په وړاندې دا ډیر متفاوته نړۍ ده. یعنی نړۍ اوس د لیوانو دره ګرځېدلې ده. نړۍ هغه نړۍ چې په اصطلاح په یو ځای کې بربریت ملاتړ کوي او هغه په بل ځای کې د یو انسان ارزښتونو پالي. زما په نظر بل ناممکنه ده چې ته د تعلیم لپاره وینې توی کې انسان مړ کې هغه د پیشانو قصه بسی چې دوه موږکانو جنگ کولو او دوی وخوړلو، وای پیشانو بیا ویل که موږ او تاسې نه وای دا موږکانو به په خپلو کې ځانونه ډېر خوښ کړي وای، ښه چې هم خوړلو. نو زما په نظر دا ښه سیاست نه ده. د نړۍ نړۍ که په دې قیمت یې کوي چې ودرې د انسان وینه توی کې دلته جګړې راوړي او دلته بدلون رژیم چینج په دې عنوان راوړي چې ولې ته تعلیم نه ورکوې، زما په نظر که دوی رسمیت ورکړی وای، دوی که د نړۍ سره دی وصل کړی وای دا به ښه نه و.
فکر نه کوي چې دا ممکنه نه ده. ننګ صاحب، مثلا زه په اروپا کې ژوند کوم، یعنی که یو اروپایی هیواد دا اوس د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت وپیژني، ممکن په یو هفته کې سقوط وکړي، ځکه چې د دې وطن دغه نجونې او ښځې ورته راپاسیږي چې ته دا حکومت څرنګه په رسمیت پیژنئ چې هلته تعلیم بند دی. یعنی دوی له ځان له ویرې هم دا کار نشي کولی. بلې،
زما په نظر دا تصور داسې ده، ځکه دا تصور وجود لري چې غربي میډیا حاکمه میډیا ده، دوی ډېر قیمتي میډیا لري، هغه عامه افکار بسیج کړي دي او دغه افکار چې دا څومره چې معامه دوی غټه کړې ده، په خپل په افغانستان کې شاید معامه دومره غټه نه وي، اما دوی ډیره غټه کړې ده په دې خاطر چې دا یو نراتیو یو روایت یې جوړ کړی ده، او هغه روایت چې دوی غټوي بیا په اخر کې دوی په خپل ترې ډاریږي چې کله موږ اوس بدل کو د موږ رژیم به په اصطلاح سقوط وکړي.
نه یعنی دا شی، یعنی که دوی جوړ کړی دی که نه دی جوړ کړی، دا شی شته. یعنی دوی خو مثلا
ما درته ویل یعنی چې په دې کې شک نشته چې میدانی واقعیتونه ګراوند ریالټیز هغه څه چې په میدان کې دي هغه موجود دي، اما په دې فشار او زور باندې بدلیږي نه. بل تجربه دي تحریمونو او د بندیزونو ما تاسو ویل هغه فایده نه لري، دا چې رسمیت نشته هغه سیاسي مسله ده. نورې مسلې دي که دا پرتی ته یاد دره چې داسې به په قطار دولتونه پلاین ولاړي بیا به چې زیر رسمیت پیژنم زیر رسمیت پیژنم بیا به دا مسلې یو هم نه وي، او ما او تا به بیا مرکه وکړو بیا به زه تا ته ویم چې ګوره دا نړۍ د ارزښتونو نړۍ نه وه، دا د لیوانو دره وه. اما دوی فکر کوي چې په دې ای عصر کې چې تاسې اشاره وکړه چې زه به څه شی پټ کړم دا پټیږي نه. یعنی حکومتونو باندې فشار په نورو مسایلو باندې راځي، د مهاجرت مسله کومه مسله ده، د فقر مسله کومه مسله ده، د غربت مسله کومه مسله ده، دا د جګړو مسله چې دا اوس بې معنی مسلو باندې جګړه کیږي دا کومه مسله ده. یعنی یو سړی ده د اتم بم په خاطر باندې چې استعمالوي یم او استعمال کړی یم ده هغه شاغلی ده، او یو بل سړی په جیب کې چاقو ښکار کوي او د ده سترګې ښیي چې له چاقو سره ویني
اوسنان صاحب وای خو دې اخو مشهور خبر ده وای د زورور وبو په برزی کنه دې خوشک نسته، لیکن د تعلیم موضوع د افغانانو خپل موضوع ده. ولې باید له پردیو ګیله وکړو او ولې باید له پردیو دا غوښتنه وکړو چې د افغان جونې مکتب در ته خلاص کړي؟ یعنی خپل افغانان باید خپل ګریوان ته سر ټیټ کړي او دا مشکل په خپل حل کړي. په همدې برخه کې څرنګه ستانګزي صاحب که ستاسو نظر په لنډو واخلم چې خبرونه په خلاصې دوره
ما خپل تیر دریز چې دا د موږ خپل منځي موضوع ده، او دا باید موږ په خپل افغانانو وغواړو، خپل حکومت نه وغواړو، که هغه د حکومت په راس کې هر څوک هغه که مولایي که روښانفکره وي که هر څوک دا د ولس حق ده، دا باید د حکومت وغواړو، او دا د موږ دا د ولس غوښتنه ده، دا د دوی په زیان ده. دا کله چې یو حکومت یو متخصص ټولنه یا قشر تضررات لري
بله
مننه
بس وخت نور اجازه نه راکوي پلانډو بده ننګ صاحب نظرم واخلم ننګ صاحب کدرې وړاندیزونه لري څه به وي چې دغه ستونزه د افغانانو حل شي
زما په نظر په امارت اسلامي کې اجماع او اجتهاد او دغه د قیاس مسلې دا ټول موجود دي همغه بنګاو ته مراجعه وسی او بل دا چې دا موضوع په کور د نن نه په مباحثو کې شامل شي
او دریم
او په اته چې افغانانو سره اړه لري زما په نظر دا بهترین لار ده او زما په نظر هغه څوک چې بندش په اصلاح ایجاد کړی دی دا دریمه خبره همغه باندې زیات تمرکز وسی هم سمیمانه
ډیره مننه
نتیجه ورک
ننګ صاحب ډیره مننه چې خبرونه کې مو برخه را سره واخ ساغل ستانزي له تاسو هم منندویم زحمت چې بر اجازه اخلم تر بل خبرونه مو خدای مل
سلام و خسته نباشید با یکی دیگر از